السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې بو ووري چې تر شپږ کلن ځند ورسته چینایي انجنیرانو د عینکو د کان چارې پیل کړې. دغه چارې تیر ورځ هلته د وسړک د چارو لپایل سره هممهاله په رسمي ډول پرانستل شوې او تمه ده چې تر دوه کلونو پورې عملا د کان د کیندنې چارې پیل شي. دا راپور او په دې اړه مرکه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کې. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې اتیا په سلو کې ښځې د مهمو موضوعاتو په اړه له سیمه ایزو چارواکو سره له تعامله بې برخې شوې دي. دغه راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یوناما د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د مهاجرت نړیوال سازمان له لوري چمتو شوی دی چې پرون چهار شنبه خپور شو. دغو درې ادارو د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې له 318 ښځو او یو شمېر نارینهو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ دا راپور چمتو کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی دی چې په اجتماعي، اقتصادي او د ژوند په نورو بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د تیر یو کال پرتله ناهیلي زیاته شوې. طالبانو وخت له رسیدو وروسته په بیلابیلو برخو کې د ښځو په ګډون بندیزونه لګولې دي چې په وار وار د نړیوالو بنسټونو او نړیوالو ټولنې اندېښنې پارولې دي. پاکستان له څلور کلن ځان وروسته افغانستان ته بوره صادره کړه. د راپورونو له مخې په تیرو څلور ورځو کې تر څلور سوه ډیر په بوري بار لاری د تورخم له لارې افغانستان ته داخله شوې دي. د پاکستان دان ورځپاڼې د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې پاکستان به د اګست تر نیمایي پورې 150,000 ټنه بوره افغانستان ته صادره کړي. په پاکستان کې دننه بیا د بوري قیمتونه لوړ دي او پاکستاني امنیتي چارواکي د پېښور تورخم په لوی لاره ګزمې کوي چې څوک دا بوره بیرته د پاکستان داخل ته قاچاق نکړي. خو راپورونه وایي چې د دې ټولو تدابیرو سربیره د دې بوري یو اندازه بیرته د پاکستان دننه په قاچاقي ډول پلورل کیږي. د چین د یونان ولایت په کونمینګ ښار کې د چین او جنوبي اسیا په شپږورځنی نندارتون کې یو څلوېښت غرفې د افغانانو لپاره ځانګړې شوې دي. په دې نندارتون کې دوه اتیا هیوادونو، سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو او له 2000 څخه زیاتو شرکتونو ګډون کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا په دې نندارتون کې د افغانستان قالینې، لاسي صنایع، ګرانبیه او نیمه ګرانبیه ډبرې، زعفران، وچه میوه او نور بیلابیل تولیدات په یو څلوېښت غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون د جولای په درویشتمه پرانستل شوی او د شنبه تر ورځې به دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کاندیداتورۍ څخه تر تیرېدو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل څراغ یو نوي نسل ته سپاري. هغه د تیرې شپې په دغه وینا کې وویل له ټاکنیزو منډو ترړو وځي، خو په خبره یې له خپل هیواد سره ډېره مینه لري. بایدن راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ د تیرېدو لامل د هغه په ټکو د خپل ولس متحد کېدل وبلل. نوموړي په دغه وینا کې د امریکا ډیموکراسي وستایله او یې ویل نن واقل خلکو سره دی، نه له پاچاهانو او دیکتاتورانو سره. دا له تیرې یک شنبه راهیسې چې هغه پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر له کاندیداتورۍ لاس په سر کېدل اعلان کړی و، ولسته د هغه لومړنۍ وینا ده. بایدن یو ځل بیا له خپلې لومړۍ مرستیالې کمالا هاریس څخه ټاکنو ته د ځایناستې نماینده په توګه ملاتړ اعلان کړ او هغه یې تکړه او با استعداده میرمن وبلله. بایدن وروسته تر هغه د تیرې یک شنبه په ورځ له ټاکنیزو منډو ترړو ووت چې ګڼو ډیموکراتانو له ډونالډ ټرمپ سره د مناظرې پر مهال د کمزوري برېښېدو له کبله ترې غوښتنه وکړه چې ټاکنو ته دې له درېدو تیر شي. د پاکستان صدر اعظم د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند تورن کړی چې د هیواد او پاوس پر ضد کمپاین کوي او دا په هیڅ ډول د زغملو نه دی. شهباز شریف دا خبره پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د پاکستان د پاوز ویان جنرال احمد شریف چودري په یو خبري غونډه کې د دوی په ضد کمپاین ته د ډیجیټل تروریزم نوم ورکړی او ویل چې دا کسان د ترهګرو په څیر پاوز په نخښه کوي. د پاوز د ادعا په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له زندانه په خبرو کې پیغام کې ویلي چې د پاکستان 90% خلک د دوی له ګوند سره دي او دغه ټولو ته د ډیجیټل ترهګرو خطاب د پاوز او عامه خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او د کرکې د خپرېدو سبب کیږي. او ټاکل شوې ده چې سبا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2028 کال د اولمپیک لوبې پرانستل شي. په دې اولمپیک کې به شاوخوا 15,500 لوبغاړي د میډالونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. په دوی کې شپږ لوبغاړي د افغانستان دي چې درې انجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د اولمپیک په لوبو کې د افغان جنو ګډون د دوی د حکومت استازیتوب نه کوي. د پاریس په اولمپیک کې به 22 ډوله مسابقې د اگست 13 نیټې ترسره شي. اوریدونکو دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړي شوی. خو په لاندې خبر برخه کې دا راپور اخلو چې تر شپږ کلن ځند وروسته چینایي انجنیرانو د عیناکو د کاند پروژې چارې پیل کړې. د طالبانو چارواکو هله خودلې چې په دغه چاره کې د ګړندیتوب نه کار وخصل شي تر څو راغلي زند جبران شي. اټکل دا دی چې تر دوه کلونو پورې به عملاً د کان د کیندنې چاره پیل شي. تفصیل په دې راپور کې له احمد شي براورو.
د کابل د جنوب ختیځ په 26 کیلومتره کې پروت د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج لپاره لومړی کارونه رسمن د چهارشنبه پورې شروع شول، او د طالبانو یو شمېر چارواکو له چینایي ډیپلوماټانو او سوداګرو سره د پټې لقطه کې د سره یو ځای دغه سړک ته جوړېدو چارې پیل کړې چې د کان په لور خزیدلې ده. د دې کان د استخراج تړون د 3 میلیارډ ډالر په ارزښت په 2008 میلادي کال کې د چین له دولتي شرکت سره لاسلیک شوی و. خو په دې موده کې کله د جګړو له عمله او کله هم په عینکې د تاریخي آثارو موجودیت ته د اندېښنې له عمله د دې پروژې چارې پیل نه شوې. د فرانس پریس اژانس په وینا اټکل کیږي چې د عینک د مسو په کان کې 12 میلیونه ټنه مس وي. خو استاد پوهان امیر محمد موسی زای وای چې یو وخت روسی انجنیرانو په دې کان کې برمه وهله چې تر 1300 مترو پورې لا هم مسو او بیا د برمې پلمات شو او نورې هڅې ونه کړې. شغلی موسازی ازادي راډیو ته وویل که چیرته په 3 میلیارد ډالرو د دې کان تړون شوی وي دا پیسې لږې دي.
د دې کان شاوخوا کې نورې منطقې دي، جوهر ده، تغر ده، تشتد ده، شاوخوا نورې عادي چې هلته هم د مسلو پریمانه ذخایر شته دي. دغه قیمت چې ورته کړی ده دا 3 میلیارد ډالر چې تاسو وایې، زه فکر کوم دا بکنوی دا به د دې مادن د ټو قیمت په حساب باندې دا ډېر کم ده. زه فکر کوم د دې نه به د دې مادن زیات وي.
په اقتصادي برخه کې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د عینک د مسو د کان د پروژې د پرانستلو پر مهال د غونډې برخوالو ته وویل
د یادې پروژې فاملي کولو کې چې څومره وخت ځای شوی دی، خو چې باید په چټک کار ترسره کولو سره تدارک وشي.
شاغلی برادر چینایانو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ، اما فرانس پریس اژانس لیکي چې د نامنیو پیښې په افغانستان کې کمی شوې دي، خو امنیتي ګواښونه یو مخ له منځه نه دي تللي. دا اژانس بیا دوه کاله مخکې په کابل کې پر یو هوټل د داعش برید ته اشاره کوي چې په کې لږ تر لږه 15 چینایان ټپیان شول. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې شایي لږ تر لږه دوه کاله وخت ونیسي چې د عینک د مسو د استخراج چارې پیل شي. د نړۍ په بازارونو کې سږ کال د می په میاشت کې د مسو بیې تر بل هر وخت په بیساري ډول لوړې شوې، او کتونکي وایي چې د برېښنایي موټرو له زیاتېدو سره او د مصنوعي ځیرکتیا له لاغوړېدو سره مسو ته په نړۍ کې اړتیا زیاتې شي.
واموریدل چې د عینکو د مسو د کان د پروژې چارې عملا د کان په لور د یو غځېدلي سړک له جوړېدو سره پرون چهار شنبه پیل شوې. طالبانو خوشبنی ښکاره کړې ده چې تر دوه کلونو پورې به له کانه د مسو د رایستلو چارې پیل شي. په همدې اړه احمد شیبر د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر اخیستی دی چې یو وخت یې له یو شمېر بهرنیو انجنیرانو سره د دې کان د سروې په چاره کې برخه اخیستی. پوهان موسازی وړاندې وایي
دا زیاتره د دې پورې ارتباط لري چې هغه شرکت چې دغه کارونه کوي دا شرکت کولای شي د کارونه
یو خود شرکت کارونه دی. بل لور ته که چیرته خپل کان تراشو، په 2008 کال کې چې کله د دغه کان د استخراج تړون لاسلیک شوی و، په هغه وخت کې دغه راپورونه ازادي راډیو خپاره کړل چې اول خالته لرغونی آثار دي. البته په هغه وخت کې د امنیت ستونزه هم وه. که چیرته د دغو آثارو د انتقال په برخه کې مشکل نه وي،
او بیا یو ویل چې ټونلونه بالته ورته وهل کیشي، آیا دغه رقم استخراج ممکن ده چې په دوه کلونو کې نتیجه ورکړي؟
من د استخراج خو پروسه خو ډیره اوږده پروسه دی، او کاند استخراج پروسه خو اوږده یې، اما پایلې د امکان نه لري نه ده که چېرې ټکنالوژي دا چې ټکنالوژي د استخراج لپاره دوی راوړی شي او راوړی دي، چې دلته ځکه د کان د استخراج خو دوه مهم او دوه ډېر عمده میتودونه دي، چې یو په لوس ډول سره دوکه د سرمې استخراجي، او یو دا ده چې ځمکې لاندې استخراج کوي د تونلونه وهي. دا چې دوی په کومو برخو کې عینک کې دا تصمیم لري چې هلته د ځمکې د سرمې استخراج کړي، یعنې څه د هغه بیکاره مواد لري چې او ځان ته ځان ورسوي او هغه د کاریرونو په شکل استخراج کړي، او په کوم ځای کې چې عمیق د کان لاندې په عمق کې د هلته تونلونه وهي او مختلف خصوصیات پکې ګردنني او د دې خوانه راوباسي. پایلې امکان لري خو چې منتج کار وشي او په جدید توګه باندې کار وشي، پایل د کان د استمر پایل امکان شته، اما دا چې بیا دوی ټول استخراج کړي او دا خو
هغه ډېر نه طبیعي خبره ده. ټول کان خو ډېر شایم دی. دلته یو بل خبره ده، شپاړس کاله مخکې چې د دې کان تړون لاسلیک ده، ارزش یې 3 میلیارډ ډالر وو. تازه راپورونه وایي چې حتی د می په میاشت کې په نړۍ کې د مسو بای اوچ تر رسیدلې دي، او له دې نوي ای آی ټیکنالوژي سره او له دغه نوو موټرو سره چې برقی موټر په دنیا کې په زیاتی دودي، د مسو ارزش په نور هم زیات شي. فکر کوي چې دغه کان اوس هم دومره ارزش پېد ولري چې په 3 میلیارډ ډالر د دې تړون شي، او کنه په دې کې څه تغیر راغلی دی؟ البته معلومات نه لرو چې بل تړون شوه دی او کنه پخوانی دی.
د تړون په ارتباط زه هم لکه تاسو نه یاست خبر چې دوبل تړون شوې کنه ده، شوې خبر نه ما ما د دې یو شای شاید په افغاني تړون کې هم وی چې شه د صحافت تراخیږي او د ذخایر زیاتیږي، نو تر بیا دوباره به سره خبرې کیږي او بیا په تړون کې تغیرات راځي. دا چې یو شای په افغاني تړون کې شته، دا
یو خدای د چ په کان کې څه تغیر راځي او تړون کې به تغیر راځي. یو دا چې فرضاً شپاړس کاله مخکې اوس د مسو په قیمت کې د دنیا په بازارونو کې تغیر راغلی دی، دا هم په تړون تاثیر کوي؟
زه فکر کوم چې دا د دې ترمنځ د یو تخنیکي ستونزه ده، د دې زه نظر نشم ورکولی. زه د خو یو فني رایي ما د متخصص مو د مادن او دا یو تخنیکي ستونزه ده، تړون چې وخت په دې تر شوی او دغه تړون کار یې ځنډولی ده.
د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر مو اوریدلی چې یو وخت دی هم د هغو انجنیرانو له ډلې و چې د عینکو کان د سروې په چاره کې برخه اخیستې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ خپل ازادۍ رادیو نه اوري. په یو نوي درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د کم اعتبار ترین یا تر ټولو کم اعتبار لرونکو پاسپورتونو په ډله کې راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه لا هم د پاسپورتونو تقاضا زیاته ده، او متقاضیان وایي چې د میاشتو میاشتو له انتظار سره هم نه دي بریالي شوي چې پاسپورت ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې له سنا کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې ډېری افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي، د هندي پاسپورت شخص ښيي چې افغان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره پاسپورت بلل کیږي. په دغه شخص کې چې د هندي په نوم یو بنسټ چمتو او د جولای په 23مه خپور کړی، ویل شوی چې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو کمزوري پاسپورت معرفي شوی او 132 ځای لري. د هندي د درجه بندي پر بنسټ د افغانستان د پاسپورتونو د اعتبار کچه د دې شخص د 13 کلن تاریخ تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلې ده. د غرزونه خي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د هغو هیوادونو شمیر چې افغان پاسپورت لرونکي هل تلویزې پرته تګ راتګ کولای شي، له 22 هیوادونو څخه 26 هیوادونو ته راټیټ شوی دی. بنگلاديش، رواندا، هایتی، مالدیف